دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښ وا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو صوتي پیغام کې ویلي دي چې د ټولو وزارتونو قوانین او مقررې غوښتي دي چې دینی علماي وسیړي او هغه حکومت او قوانین چې غیر اسلامي دي لغوه کړي. نوموړي ویلي دي تاسو ته ډاډ درکوم چې د ټولو وزارتونو قوانین، اصول او لوایح چې په تیرو شلو کلونو کې د کرزي او اشرف غني په دور کې جوړ شوي دي ټول مې راغوښتي دي. د علماو مخې ته مې ایښي دي هغه چې شرعي نه وي، د خلکو په ګټه نه وي او ظالمانه حکمونه وي هغه لغوه کوو او سل په سلو کې سوچه اسلامي نظام جوړوو. د طالبانو د مشر ملا هبت الله له دې څرګندونو داسې ښکاري چې اوسنی حکومت هم پوره اسلامي نظام نه ګڼي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلی دی افغانستان ته د تیرو څو کلونو د جګړو له امله د اوختو زیانونو تاوان ورکړ شي. پوتین دا څرګندونې د اکتوبر په 14مه د قزاقستان په پایتخت آستانه کې د آسیا د اړیکو او باور پیدا کولو کانفرنس کې د غړو هیوادونو د مشرانو په شپږمې غونډې کې کړې دي. پوتین په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې د تاوان د ورکړې خبره کړې چې په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د یرغل په وخت کې افغانانو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. جمهور رئیس پوتین همدارنګه ویلي دي چې ټول باید په ګډه د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې لپاره کار وکړي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی هم غونډې ته ویلي دي چې په افغانستان کې باید د خبرو له لارې هم شموله حکومت جوړ شي او په امریکا یې انتقاد کړی دی چې د ایران د بې ثباته کولو هڅه کوي. همدغه راز د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویل سوله ییز، باثباته او پرمختللی افغانستان د سیمې او نړۍ په ګټه دی. هغې ښځې د غور په ولایت کې ځان غرغره کړی دی چې ټاکل شوې وه طالبان به یې سنګساروي. په دې خځې تورو چې د یو سړي سره تښتېدلې وه طالبانو تورن نارینه پرون اعدام کړ او ټاکل شوې وه چې تورنه ښځه به نن په عام محضر کې سنګساروي. په غور کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان عبدالرحمن ویلي دي چې د غور دولینه ولسوالۍ کې د ښځو توقیف خانه نشته، له دې کبله هغه ښځه په ضمانت د ورور په کور کې وه او تحقیقات روانو خو تېره شپه یې هلته په خپل دسمال ځان غرغره کړی دی. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. اروپایي ټولنې د افغانستان د خلکو سره د خپل بشري مرستو د دوام خبر ورکړي او ویلي دي چې د بشري مرستو سلی رښتمه مجوپې چې طبي تجهیزات او درو درمل دي افغانستان ته رسیدلې ده. د سره صلیب نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د ماین د چاودنو له امله مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د خبر تفصیل ته مو پام را اړوم.
دغه سازمان د اکتوبر په 13مه په ټویټر لیکلی چې د جنوري د میاشتې په دیخوا په افغانستان کې د ماین د چاودنو له کبله مرګ ژوبله 15% لوړه شوې ده. د روان کال د جنوري او د جون د میاشتو ترمنځ په افغانستان کې په 302 پیښو کې 902 کسان مړه او زخمي شوي چې زیاتره یې ماشومان دي. همداشان د همدې کال د ستمبر او د جولای په میاشتو کې د هلمند او زابل په ولایتونو کې د ماینونو د چاودنو له امله یهولس افغان ماشومان مړه او 14 نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف هم اندېښنه څرګنده کړې وه چې په 13 میاشتو کې یو د پاسه 300 ماشومان د ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د طالبانو سرپرست حکومت خبر ورکړی دی چې د زابل د ولایت مرکز کلات د توري سیمه کې د اکتوبر په 13مه د اوبو د بند جوړولو چاره پیل کړي دي چې د سیلابي اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي او د وچکالۍ چاره پیل شي. د زابل د ولایت د طالبانو سیمه ییز مسؤلین وایي چې د دغه 15 متره لوړ او 15 متره سوراور بند په بشپړېدو سره به 600 هکتار ځمکه خړوب شي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د ایران د بشری حقوقو یوې ډلې اعلان کړی دی چې د ایران په وروستیو اعتراضونو کې د ایران د امنیتي قواو له لوري تر اوسه 240 رښتنه وژل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې په ایران کې د پراخو اعتراضونو په لړ کې 20 تنه ماشومان هم وژل شوی دی. د ترکیه پارلمان پرون د اکتوبر په 13مه د جالي خبرونو په حق لن نوې قانون تصویب کړی دی. دا قانون وایي هغه مطبوعاتي شبکې او د ټولنیزو مطبوعاتو کارکونکي چې جالي خبرونه خپروي درې کاله بند کېدل شي. په ترکیه کې دا قانون په داسې حال کې تصویب شو چې اتمشتي روسه په دې هیواد کې انتخابات کیږي او اوسنی جمهور رئیس رجب طیب اردوان په دغو ټاکنو کې برخه اخلي. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس امنیتي نه کسیز کمیټې چې د کانګرس په ودانۍ باندې د یرغل په حق تحقیقات کوي د رایو په اکثریت پریکړه کړې ده چې ښاغلی ترامپ دې کانګرس ته احضار شي. ترسو د 2020 کال په انتخاباتو کې د ماتې نه وروسته د کانګرس په ودانۍ باندې د یرغل او په قدرت کې د خپل بقا په حق له سوالونو ته ځواب وایي. او د برتانیې آرتور اسپانی پرون رپورت ورکړی دی چې د قطر د نړیوال ګمرکي سازمان او د دوهې د ملي کتابتون ټیم د انټرپول یعنی نړیوالو پولیسو په همکارۍ افغانستان د یو شمیر غلا شوو قلمي نسخو د لیلام مخه نیول شوې ده. د درېیمې تر شلمې پیړۍ دغه قلمي نسخې په نړیوال لیلام کې پیژندل شوې وې. تر دې مخکې هم د افغانستان بیلابیل قلمي آثار د افغانستان نقله شوې دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. لومړی براسو دې رپورت چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ماینونو په پیښو کې له 900 څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د ماین پاکی د وی ادارې مشر شهاب حکیمی وایي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا اشودل سو ماینونه ترڅنګ په تیرو شلو کلونو کې هم نور ماینونه په دغه هیواد کې اشودل سوي وه. په مکړی په دې اړه د کابل څخه د اکرام شینواری رپورت.
سره صلیب نړیوال کمیټې ICRC د پنجشنبه په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه افغانستان کې د ماینونو د تلفاتو په اړه یو راپور خپور کړی چې پکې ویل شوي چې په دغه هیواد کې د روان 2020 میلادي کال له پیل څخه راهیسې د ماینونو او ناچاودېدونکو توکو چاودنې زیاتې شوي چې ورسره په دغو پیښو کې د افغانانو ځاني تلفات هم زیات شوي دي. ICRC په دغه راپور کې ویلي چې د روان 2020 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د ماینونو او ناچاودېدونکو توکو 302 پی خو کې نه سو د تن افغانان مړه او ټپي شوې دي. د سر سلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې د دغه چاودنو 50% قربانیان ملکی وګړي دي چې 30% پوری ماشومان دي. په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل وروسته په دغه هیواد کې د ځمکنیو ماینونو څخه کار اخیستل پیل شوې دي. د مین پاکۍ ادارې وایي چې اوس هم افغانستان کې د پخوانیو ماینونو او ناچاودېدونکو توکو د شتون سربېره په تېرو 2 لسیزو کې جوړ شوي کورني ماینونه هم د دغه هیواد د اوسېدونکو ژوند د ګواښ سره مخ کریدی. د ایم ڈی سی پدو د مین پاکونی دی ویداری رئیس انجینر شهاب حکیمی وایي چې افغانستان کې د پخوانیو ماینونو ترڅنګ د بشکو د ماینونو په نوم ماینونو سوز هم شته چې په ډېرو ولایتونو کې د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ کړی دی.
باید ویل شي چې د ماینونو او ناچاو د توکو په څنګ کې یو بل مشکل فعلا په افغانستان کې وجود لري چې په تېرو 40 کلو جنګونو کې پشکي ماینونه یا هغه متروک ماینونه چې د جنګ په جریان کې ایښودل شوي دي او په کور دننه په افغانستان کې جوړ شوي دي چې د پشکي ماینونو په نامه باندې شهرت لري. دا ډېر زیات ساحې په افغانستان کې موجود دي. سپدې رقم مینور باندې د صاحب ملابس دی او ډیر خطرناک دی.
د ایم ڈی سی د مین پاکی د اداري رئیس ویل چې دا ډول مینور د افغانستان په ټولو برخو کې شته چې د پاکول لپاره یو پروګرام ترتیب شوی او مین پاکان هم په دې برخه کې روزل شوی دي.
تخنیکی کورسونه دلته په افغانستان کې سره رسیدلې ډیر زیات خلک تربیه شوی دي او مې شته چې سکاله دغه صاحب هم په مناطقو کې چې دا بشکی مینور شته دي لکه المان، لکه قندهار، لکه لکه هرات، اندوسی، پکتیا او پخوست او پنګرهار کې او په نورو ولایتو کې هر چیرته چې دي دغه متروک کور دننه ماینونه چې دلته جوړ شوی دي دا هم له خیر سره په دوه دریو کالو کې ان شاء الله په افغانستان کې پاک شي.
د افغانستان د مین پاکي پروګرام چې په 1990 کال کې د بلګرو میتون لخوا پیل شوی په ترڅ کې تر اوسه په میلیونونو میلیونه او نه چاودیدونکي توکي پاک شوي دي. خو اوس هم د دغه هیواد په ډیرو برخو کې میلیونه او نه چاودیدونکي توکي د ځمکې لاندې خښتي. په افغانستان کې د تیر 2020 میلادي کال د اګست د 15مې وروسته چې طالبان افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړ، د مین پاکي د موسسو سره د نړیوالې ټولنې مرستې یو څه کمی شوي. خو د مین پاکي موسسې تمه لري چې نړیوال ټولنه به بیرته د دغه پروګرام سره خپلې مرستې پیل کړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. طالبان وايي په افغانستان کې دومره امنیت ټینګ کړی دی چې اوس د هغو سترو اقتصادي پروژو د لپاره شرایط چمتو دي چې پاتیرو ټول سزکی د جګړې له عمله زندیدلی و. طالبان دا ادعا په داسې حال کې کوي چې د افغانستان اقتصادي پنګه کنګل شوی ده او حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نور تفصیل په دې رپورت کې باوري.
پر افغانستان واکمن طالبان د عایداتي سرچینو او د اړیکو جوړولو په لټه کې دي. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، طالبان د نړیوالي پانګه اچونې او اقتصادي پروژو د لپاره حالات مناسب بولی.
افغانستان میتواند از طریق کوریدورهای مختلف با و پلان بسیار بلند و استراتیژیک چین کې به عنوان وان رود وان بیلډ است وصل شود.
کابل کې د جمهوریت تر سقوط او د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته د افغانستان څکم 9 میلیارډ ډالر پانګه کنګل شوی ده او ګنښ میر بندیزونه پرې لګیدلی دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي افغانستان خپلواکه اقتصادي تګلارې پلي کوي او یوازې خپل ګټې په نظر کې نیسي.
افغانستان اسلامي امارت دغه سیاست خپل کړی سي، متوازن سیاست لري. کوم هیواد ته د کوم هیواد په نفع باندې اړی کې ساتل کوم هیواد سره نه لغزاوی ورته ګوري چې بل هیواد داینه کوي. افغانستان د افغانستان لپاره مهم ده، افغانستان د خلکو لپاره مهم دي، تلته ژوند کوي، نه د کوم بل هیواد لپاره. ټول هیوادونه خپل ګټي ورته اهمیت لري او د خپل ګټو په محور باندې څرخي.
اقتصادي کارپوهان د افغانستان په قانونو کې د نړیوالو لیوالتیا او د پخوا په نسبت ښه امنیتي چاپیریال مني، خو زیاتوی چې دا کارونه کفایت نه کوي.
سوشي د افغانستان هیواد دی، د افغانستان د اسلامي امارت شدا پر رسمیت پیژندل نشي، د حقوقي لحاظه به دا ستونزمنه چې د نړۍ نور هیوادونو او غټ شرکتونو د افغانستان سره د افغانستان د موجود حکومت پر دوی تعامل کې دا یو مسله. او دویم د تخنیکی لحاظ هم باید دغه سکتورو کې چې باید دغه متخصص کارکونکو او مدیران باید کار وګمارل شي تر څو چې د تخنیکی لحاظ دی کولای شي د خپل مقابل لوري سره تفاهم کې ورسي. دغه زمينه هم تر اوسه مساعده نه ده.
د چین او روسیې په شمول د سیمې ستر قدرتونه په افغانستان کې د ثبات ټینګښت لپاره د اقتصادي سقوط مخنیوي حتمی بولی. د روسیې ولسمشر پوتین چې په خپل پر اوکراین د يرغل عمل په یو ستره جګړه کې نښته دی، د آسیا د اړیکو او باور جوړونې په کانفرنس کې وویل چې د افغانستان کنګل شوی سرمایه باید پرې خودل سي. راغلی پوتین د سیمې د سیاست او اقتصاد په اړه وویل:
نن دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې نړیوال سیاست او اقتصاد په بدلیدو دی. نړۍ څو بودی سوي ده، آسیا ډیر مهم ځای موندلی دی او د قدرت مرکزونه نور هم غشتلی سوي دي.
امریکا که څه هم د افغانستان پانګه کنګل کړی ده او په طالبانو بندیزونه لګولی دي، د افغان ولس د کړاوونو د مخنیوي لپاره افغان مالی صندوق رامنځته کړی دی چې د افغانستان سرمایه طالبانو ته ور نه کړي خو د افغانستان اقتصاد پرې وژغورل سي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، د امریکا د کانګریس دیموکراتو غړو داسې لایحه وړاندې کړې چې پکې په سعودي عربستان باندې د متحده ایالاتو د وسلو په پلور د بندیز غوښتنه سوې ده. دا غوښتنه ورسته له هغه کیږي چې عربستان تیر اونۍ د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان او پیک په غونډه کې له روسیې سره په یوه ژغ د تیلو د تولید د کمولو پریکړه وکړه. سپینواړی وایي جمهور رئیس بایدن له کانګرس سره له نږدې کار کولو ته چمتو دی چې له ریاست سره په خپلو اړیکو له سره غور وکړي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
اوپک پلس د امریکا له مخالفت سره سره تیره اونۍ د تیلو په تولید کې د 2 میلیونو بیرلو کموالی پریکړه وکړه. دې کار د امریکا د کانګرس غړي وهڅول چې د دغه سازمان د مشر سعودي عربستان پر وړاندې د سختو اقداماتو وړاندیز وکړي. ولسمشر بایدن وویل په دې اړه د امریکا له منځمهاله ټاکنو وروسته د کانګرس له غړو سره په ګډه کار کوي.
موږ به سعودي عربستان ته ځواب ووایو. کله چې د کانګرس غړي بیرته راستانه سي موږ مشوره کوو، موږ به په دې اړه اقدام وکړو.
پر سعودي د وسلو د پلور د بندولو دا لایحه په کانګرس کې دوو دیموکراتو استاد وړاندې کړي. دوی وایي ریاض د اوپک پلس د دې پریکړې مشري کړي چې پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل په جریان کې د تیلو نړیواله عرضه راکم کړي.
د دې مسلو پیچلتیا یوازې د تیلو په اړه تر پریکړې پورې محدود نه ده او د ولسمشر خبره سمه ده چې باید غور پرې وسي. موږ دا لایحه معقوله او پر ځای ګڼو. دا یو ځانګړې پریکړه په نخښه کوي، یو اړخیزه اړیکه مستنده سوي ده.
سعودي عربستان ویلي دی چې د اوپک پلس پریکړه په متفقه ډول د اقتصادي ملحوظاتو پر اساس سوي ده. په اوپک پلس کې درویش هیوادونه شامل دي او د دې پریکړه کوي چې په نړیوال بازار کې څومره تیل وپلورل سي. په دې سازمان کې روسیه هم شامل ده. د امریکا د کانګرس یو بل غړی چې د دې لایحې په ترتیبولو کې لاس لري وایي سعودي عربستان شایي د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره د خپلې تجربې په رڼا کې دغه ناسمه پریکړه کړې وي.
زه باور لرم چې سعودیان په تیرو څو کلونو کې په دوامداره توګه غلطه محاسبه کوي او لامل یې شاید دا وي چې پخوانی ولسمشر ترامپ دوی ته وخت ورکړ. ولسمشر بایدن هڅه کوي دغه حالت مناسب توازن ته راستون کړي.
د نړیوالې سولې لپاره د کارنګي څېړنیز بنسټ تحلیلګر هارون ډیوډ میلر امریکا ژغت وویل د ولیعهد او صدر اعظم محمد بن سلمان په مشرۍ کې سعودي عربستان د امریکا متحد نه دی.
د سعودي د ولیعهد دا کار په حقیقت کې د ولسمشر د سیاسي دریز د کمزوري کولو هڅه ده. له منځنۍ دورې ټاکنو څو نه وړاندې د تیلو د بیو لوړیدل پر ولسمشر اغیز کوي او په نړیواله ټولنه کې د هغه د هڅه ټکنې کوي چې پر اوکراین باندې د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین د یرغل لامل هغه منځوي کړي. خو دا پریکړه برعکس هغه ته له سیاسي او اقتصادي پلوه ملاتړ برابروي.
د امریکا جمهور غشتونکو سناتورانو که څه هم د مخه د سعودي عربستان د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه انتقادي خبرې کړې دي، خو د ریاض په وړاندې د دې وروستي اقدام په اړه یې څه نه دی ویلي. سپینې ماڼۍ د جولای په میاشت کې سعودي عربستان ته د ولسمشر بایدن د سفر په تړاو انتقادونه رد کړي دي او وایي دا سفر د تیلو په اړه نه بلکې د منځني ختیځ لپاره د متحده ایالاتو د ژمنتیا د شودلو په اړه و.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات خپروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. قدرمن اوریدونکو، د څو پیړیو هغه لرغونی قیمتي محصول چې د وریښمو له لارې لیږل کېده هر څه یې بدل کړل. ماهرین وایي چې د کاغذ تولید شاوخوا 14 پیړۍ مخکې د ازبکستان سمرقند ښار ته نږدې پیل شو، خو اوس هم په دغه برخه کې فني کارکوونکي په دې بوخت دي چې دا دود د پخوا په څیر ژوندی وساتي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د ازبکستان د سمرقند ښار له مرکز څخه په 9 کیلومتره کې سیلانیان کولی شي د کونګیل ښارګوټي له دې فابریکې څخه لیدنه وکړي او وی ګوري چې پیړۍ په خوا دلته کاغذ څنګه جوړېده. ځایي ماهرین وایي چې دوی د نن ورځې د غوښتنې سره سم دا دود ژوندی ساتلی دی. د هغوی په وینا د کاغذ تولید دلته 14 پیړۍ پخوا پیل شو.
د ریخمو کاغذ د توت لونه جوړیږي. دا چې ولې ورته د ریخمو کاغذ وایي، ځکه چې د ریخمو له لارې وړل کېدل او لکه د ریخمو په سیر نرم او ځلاند دي. په دې برسیره د سلطان کاغذ هم ورته وایي، ځکه چې دا ډېر قیمتي کاغذ و او هر چا نشو اخیستی. نو دویم نوم یې د سلطان یعنی شاهي کاغذ و.
د میرست کاغذ جوړولو فابریکه د اتمې پیړۍ د کاغذ جوړولو تخنیکونه د هر هغه چا سره شریکوي چې غواړي وي ګوري. لیدونکي کولی شي د کاغذ جوړولو بیلابیل مرحلې وګوري. دلته هر څه په لاس جوړیږي.
دلته مونږ د توتانو د ونې د سمرکند درې خمو کاغذونه تولیدو. د توت د ونو یو کله خاخونه د دوو نیولې بیا تر 3 ورځې پورې په اوبو کې لمدو. بیا وروسته له دې چې پوه شو پوستکی په اسانۍ سره د لرګیو جلا کیږي، نو بیا یې په چاقو پوټه کې ورنه توګو.
د توت ونې ځانګړې څانګې د یوې ورځې لپاره په اوبو کې خشتيږي تر څو ښه نرم شي او په اسانۍ سره پوټکی ترې لرې شي. د کاغذ د 200 پاڼو په جوړولو باندې شاوخوا 10 ورځې وخت لګیږي. د دې لپاره چې ښه نرم شي، نو د 4 نه تر 5 ساعتونو په اوبو کې ښه جوشیږي. د کوزیوف په وینا، ټول د اړتیا وړ شیان په ونه کې موجود دي. په پخوا وختونو کې به د لیکنې لپاره د ورېښمو کاغذ استعمالېده. تر 13مې پیړۍ پورې سمرقند په مرکزي آسیا کې د ورېښمو د کاغذ جوړولو مرکز و. د سمرقند کاغذ په هغه وخت کې په دې ډېر شهرت درلود چې ډېر پوست او ښکلی رنګ درلود، خو اصلي خبره یې په کیفیت او دوام کې وه.
د ورېښمو کاغذ د توت له ونې جوړیږي او دا چې ولې ورته د ورېښمو کاغذ وایي، ځکه چې د ورېښمو له لارې وړل کېدل او لکه د ورېښمو په څیر نرم او ځلاند دي. په دې برسیره د سلطان کاغذ هم ورته وایي، ځکه چې دا ډېر قیمتي کاغذ او هر چا نسو اخیستی. نو دوهم نوم یې د سلطان یعنی شاهي کاغذ و.
نن ورځ د سمرقند له کاغذ نه د پوست کارتونو، د واده د بلنې کارتونو او حتی د ټوکر په جوړولو کې کار اخیستل کېږي. د دې فابریکې تولیدات د هنري آثارو د جوړولو لپاره په بخارا او نورو محلي بازارونو کې پلورل کېږي او ډېره برخه یې چین او نورو نړیوالو مارکیټونو ته صادرېږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي، تر څو چې د پاکستان د ستراتیژیک عمق پالیسي وي، تر څو چې پاکستان د نړۍ نیابتي جګړې کوي، پر لر او بر افغان وطن امن نه سراتلی. منظور پښتون په پښتونخوا کې د ناامنۍ پړه د پاکستان پر پوځ اچوي. په مخړې په دې حق له مرکې ته
مشه پختین صاحب، دغه ولسی پاتسون د څه لپاره وو او پښتانه د څه شي ناویره لري؟
په ډیر وختونو د لسیزو راسه د پاکستان حکومت په دې خاورا باندې پراکټیکونه جوړوي او د هغه په نتیجه کې پاکستان جرنلان یو کاروبار اوس بیا هم دغه سه یو کاروبار دوی جوړولو ته سیټینګ کړی دی. نو خلق ویر لري چې بیا باز موږ ته په وطن باندې وسلواله ډلې راوړي او د پاکستان فوځ بیا د امنیت قائم ساتلو په نامه بیا راننځي او بیا باز موږ کورونه هم د چیز موږ په وسایل مادني وسایل به قبضه وکي او د دنیا نامه په دې نامه باندې ډالر وګټي چې موږ ته دلتا تراګری خلاف جنگ کوو. دوی د تراګری خلاف جنگ نه بلکې تل تراګری سپورټ کړی دا او د هغې حمایت یې کړی او اوس ولسونه هغه کا پسواد کې دي که وزیرستان په کوئټه کې باجوړ کا هر ځای کې دي. ولسونه موږ په دې ډرامو باندې پوهېدلي دي چې دا یوازې زموږ د وطن تباهۍ او بربادۍ کې یو د کاروبار جنګونه دي، نو هیڅ نشته دی. نو د دغه پر خلاف باندې ولسونه راپاسېدي. پاره احتجاج وشو، دا سپیشل دوی پیښې دي. زه درته بیانوم، دا ډېره ضروري ده. د پاکستان فوجان راغلل په یو پلار او زوی برید وکړو، هغه نه پیسې غوښتلې، پیسې چې نه کړې وره هغه مړ کړل. د داغو د وزن پس داغو د شادت پس دوی لاړل او وی ویل چې موږ ترهاګر وو دا سره ترهاګر دې کوم اوریجنل ترهاګر وی هغه څه نه وای هغه ګرځي هغه واقعیات ته هغه څه نه وای خو عام پښتانه وو ورنی ورکی کی هغه ترهاګر نام ورکی دا خو جان دلته راځي چې موږ کو امن قائم او ترهاګر یو نه چې ته امن قائم وي نو خلک څنګه وای ته وو له سونه ورته ته خو ته وو هرڅه قبضه کوي دومره خبره په فارنا بس بیا دغه واقعیه د پټولو لپاره بل واقعیه وسلا چې د سکول په یو ګاډي باندې پریدو وسو هغه ډرایور او هغه پیټو ماسمان زخمیان شته بیا دوی دا یو غجوړوي چې کدا خو په دمنی دا نو موږ په پرشن وکړو په دمنی دوی راوړې دا هیڅ پرشن نه پرشن نشته دوی دی واپس
بله پښتون صاحب خو د پاکستان حکومت د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د اسکارې شې دیو پالیسۍ لري او افغانستان ته هم خپل دلیګیشن لګلې و چې د پاکستان د افغانستان طالبانو سره خبرې وکړي دا سویل کیږي چې د تیر کال وروسته چې بیا طالبان افغانستان کې واکمن شي وي په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی دا څه فکر کوي اوس دا سه هم ویل کیږي چې ممکن یو بل دلیګیشن د پاکستان لوري افغانستان ته ولېګل شي چې د طالبانو سره خبرې وکړي په دې حقله تاسو څه فکر کوي تاسو نظر څه دی یا دا به وشي کولای چې په دې سیمه کې د امن او ثبات لامل شي
تر څو چې د پاکستان ستراتیژیک دیپ پالیسی وي تر څو چې پاکستان د دنیا د لویو قوتونو په پراکسی وارز دلته جنگوي تر هغه پورې د پښتنو په خاوره امن نشي راتللای ایون په لار او پر افغان پښتون وطن کې امن ممکن نه دی ځکه هم چې دلته تل پراکسی جنگونه د دنیا لوی قوتونه ډایرکټ جنگ نه سره کوي زمون په خاوره پراکسی جنگونه سره او دا چې ټیکا پاکستان د پاکستان جنرالان واخلي او دوی دومره خبره چې دوی وایي چې تمام د امن قائمولو لپاره او دوی کله هم د امن قائمولو لپاره کوشش نه کوي دوی تل هڅه د جنگ جوړولو لپاره کوي د جنگ قائمولو لپاره کړی دی په جنگ کې دوی ته ګټه نه په امن کې ګټه نشته رہی ځکه خو علي وزیر په جیل کې دی چې امن یې غوښته او اسلام له اسان چې جنگونه کول هغه نه دی په جیل کې هغه خپل خلاص ګرځي دلته چې چا جنگ کړی دی هغه ته آزادي دی څوک امن غواړي په فاور باندې هغه باندې بندیزونه دي ځکه په مونږ بندیزونه دي او په نورو نشته
قدر مون اوریدونکو ته خبرونه په پای کې به د خبرونو لندیز واوري
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو صوتي پیغام کې ویلي دي چې د ټولو وزارتونو قوانين او مقرره غوښتي دي چې ديني علماي وسيړي او هغه حکومتونه او قوانين چې غیر اسلامي دي لغوه کړي روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دي افغانستان ته د تیرو څو کلونو د جګړو له عمله د اوخت زیانونو تاوان ورکړ شي د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی هم غونډه ته ویلي دي چې په افغانستان کې باید د خبرو لارې هم شموله حکومت جوړ شي او په امریکا یې انتقاد کړی دی چې د ایران د بی ثباته کولو هڅه کوي همدغه راز پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویل سولیز با ثباته او پرمختللې افغانستان د سیمې او نړۍ په ګټه ده هغه خزي د غور په ولایت کې ځان غرغره کړی دی چې ټاکل شوی و طالبان به یې سنگساروي په دې خځه تورو چې د یو سړی سره تښتیدلې و طالبانو پوران نارینه پرون اعدام کړ او ټاکل شوی و چې تورن خځه به نن په عام محضر کې سنگساروي اروپایي ټولنې د افغانستان د خلکو سره د خپل بشری مرستو د دوام خبر ورکړي او ویلي دي چې د بشری مرستو سلی رښتې مجوپي چې طبي تجهیزات او درو درمل دي افغانستان ته رسیدلې ده د سره صلیب نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د ماین د چاودنو له عمله مرګ ژوبل زیاته شوې ده د ایران د بشري حقوقو یو ویډل اعلان کړی دی چې د ایران په ورستو اعتراضونو کې د ایران د امنیتي قواو لوري تر اوسه 240 رښتنه وژل شوې دي د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې په ایران کې د پراخو اعتراضونو په لړ کې ډېر وشتنه ماشومان هم وژل شوې دي د ترکیه پارلمان پرون د اکتوبر په 14مه د جعلي خبرونو په حق له نوې قانون تصویب کړی دی دا قانون وایي هغه مطبوعاتي شبکې او د ټولنیزو مطبوعاتو کارکونکي چې جالي خبرونه خبروي درې کاله بند کېدل شي او د برتانیې آرتور اسپانې پرون رپورت ورکړی دی چې د قطر د نړیوال ګمرکي سازمان او د دوهې د ملي کتابتون ټیم د انټرپول یعنی نړیوالو پولیسو په همکارۍ افغانستان د یو شمیر غلا شوو قلمي نسخو د لیلام مخنیول شوې ده د درېمې تر شلمې پیړۍ دغه قلمي نسخې په نړیوال لیلام کې پیژندل شوې دي
درن اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.